د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر غواخیما او تاسو د مشال ریډیو په وبلا غړې کې هرکلی وایم. دا وخت د غرمې 12 بجې دی. ل 12 بجو خاطر 1 بجې په دې غړې کې تاسو ته په بلابل ریپورټونه دراورو خبري ساتي مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي او په منځ منځ کې به تاسو خبرونه هم اوړاندې کوو. په لومړي سر کې ل ګولایازه خبرونه ورو چې په نیمه کې بیا درته وایم. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په درې میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخليدو مقدمه کړي. امریکا د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د هلو ځلو غږ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن په درې میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخليدو مقدمه کړي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رمحان ملک ویلي دغه خزي د رپورټونو تر مخه دوه د سعودي عرب او یو د یمن ده. پاکستان ته په غیر قانوني توګه ننوتی وو او اسامه سره په اپټ آباد ښار کې په پټه په کمپاونډ کې اوسېدل. رحمان ملک زیاته کړه
ماشومانو باندې سم مقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی پریږدي کنه. او د لویو کسانو چا ده چې معلومه وا چې قانون څه شی دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
تیر کال د مئی په میاشت کې د امریکا ځواکونو په یوه کاروای کې د اوساما د وژنې وروسته د دغه ښځو لس ماشومان په قبضه کې اخستی وو. د رپورټونو تر مخه هر ښځې ته د 15 کالونه زیات د قید سزا اورول کېدی شي. امریکا د خیبر پختونخوا د دې اوسیدونکو شاد بیگم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لس ښځو ته د همت او د بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې د لاري او د ښځو لپاره کار کوي او مریم دورانی د قندهار ولایتي شورا غړي او په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د یوې ریډیو خاوند ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شاد بیگم او مریم دورانی د خپل کار لپاره وستایلي او هغوی ته د جایزې د ورکولو پر مهال ویل
شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشرې د پاکستان د خزو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستاده جلورې مبارزې او بیوسا او زپل شو ته د قوت ور بخلو ستاده کار لپاره استا مننه. ستا کار د نور الله غي سره توپیر لري او تلې گیای د خپل وطن خزو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې مطبوعاتو حکومتي ادارو او مدني ټولنې للارې د ګنډ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي. مونږ ته درنښت درکو.
په جایزه اخستونکو کې د سعودي عرب، سودان، لیبیا، ترکی، برما، برازیل، مالدیپ او کولمبیا میرمنې هم شامل دي. یا د ویچ امریکا هر کال د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د مارچ په 8 نیټه د نړۍ بیلابیل هیوادونو هغه خزو ته چې د دوی په وینا په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره هلې ځلې کړې وي دا جایزه ورکوي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا یو چارواکی وای د هغه تورونو پلټنې پیل کړي چې ویل کیږي د افغان هوایي ځواک چارواکی الوتکې د قاچاقو او د غیر قانوني وسلو د وړلو لپاره کاروي. د افغانستان لپاره د ناټو د روزنی میشن وایان ټیم سټیفر وای چارواکی د دې خبرې د معلومولو کوشش کوي چې آیا د دغه تورونو په مکمله توګه پلټنې وشي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لومړی دغه تورونه رپورټ کړی وو او ویلی وو د امریکا ځواکونه د هغه تورونو پلټنې کوي چې په الوتکو کې په غیر قانوني توګه وسلې او قاچاق وړل کیږي او دا هم ګوري چې آیا د دې خبرې خو د اپریل د میاشتې د هغه پیښې سره تړاو نشته چې په کابل هوایي ډګر کې یو افغان کرنل اته د امریکا هوایي ځواک سرتیري وژلی وو. د ورسپانې تر مخه د امریکا هوایي ځواک د وژنې په رپورټ کې ویلي وو چې کېدی شي قاتل په غیر قانوني توګه وسلې وړلو کې ککړ وي او وژل شوو کې ځینې سرتیرو د دې تورونو پلټنې کولې. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچه د حل زلوغه کړي. کوفی انان چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړي استازي دي د مصر ښار قاهره کې د زیارت په ورځ خبرداري ورکړي چې شام کې یاغیانو ته وسلې ورکولو سره حالت نور هم خرابې دي شي. د انان خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د لیبیا وزیر اعظم د روس هغه تورونه رد کړي چې عبوري حکومت د شام یاغیانو ته روزنه او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د جګړې لپاره ورته وسله ورکوي. ملګری ملتونه وایي د یو کال راهیسې د ولسمشر اسد پر ضد مظاهرو کې 1500 کسان چې زیاتره پکې ملکي وګړي دي وژل شوي. بلخوا په شام کې د تیلو مرستیال وزیر د حکومت څخه بیلیدو اعلان کړی او ویلی دی چې د ولس په انقلاب کې شاملېږي او هیله لري نور چارواکي به هم شامل شي. او وروسته خبر دی، نړیوال طاقتونو د ایران د اټمي پروګرام په اړه دغه هیواد سره د شرطونو نه بغیر د سنجیده خبرو اترو غږ کړی. د اټمي توانایي نړیوالې ادارې په ویانا کې د زیارت پر ورځ د غونډې وروستو امریکا، چین، روس، فرانس، برطانی او جرمنی په یو بیان کې ویلي باید ایران سره خبرې اترې پایتاری نتیجه ولري او په ایرانی چارواکي زور راوړي چې نړیوال انسپکټرانو ته د مشکوکو اټمي وسلو ځایونو د سار اجازه ورکړي. بلخوا د ایران مذهبي روحاني مشر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه بیان هرکلی کړی چې پکې ویلي شوی وو ایران سره د کشالو هوارولو لپاره دی د فوزی لارو پر ځای د ډیپلوماسۍ نه کار واخیستلی شي. د ایران ایرنا خبري ایجنسی وایي آیت الله علي خامنائی د اوباما خبرې ستایلي او دای خټکی بللي. داودی محل د مشال خبرونه.
خبرونه مول ګولایات څخه اوریدل او اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه اورو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د اسامه پر مېرمنو یې په پاکستان کې د ناقانونه اوسېدلو مقدمه درج کړې ده.
په ماشومانو باندې څه مقدمه نشته او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي او د لویو کسانو خلاف مقدمه روانه ده.
امریکا د خیبر پختونخوا او کندهار دوه مېرمنو ته د بهادرۍ او همت جایزې ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مقول
دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نستلې کیدونکو کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسول ګرځولو په برخه کې کار کوي. دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي.
د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه، مرکه او تبصره هم لرو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلای شئ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې د اسامه بن لادن کونډې او ماشومان دا وخت په جوډیشنل ریمانډ کې دي او د هغوی پر ضد پاکستان کې په غیر قانوني توګه د داخلېدو او اوسېدو مقدمه درج شوې ده. دا څرګندونې رحمان ملک اسلام آباد کې خبری غونډې ته کړې دي. سراج زهیر به رپورټ لري.
وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک ویلی دی چې د اسامه بن لادن د کورنۍ خلاف اف ای ای مقدمه درج کړی ده او د اسامه د کورنۍ کسان د روانې میاشتې په څلورمه نیټه اسلام آباد ته منتقل کړی شوی دی. رحمان ملک ویل چې د اسامه کورنۍ پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدل او هم په دې سبب اف ای ای مقدمه درج کړی ده. رحمان ملک زیاته کړه چې دا کسان عدالت ته وړاندې کړی شوی دي او دا وخت په جوډیشل یا عدالتي ریمانډ باندې دي. د ویل چې د دوی نقل هم قانوني تقاضي پورشوی نو دوی ته بده تک اجازت ورکړی شي. هغه د دوی ماشومان خپل وطن ته تک واړی نو تلی شي.
اور جو بچیاں بھی ہیں ان پہ بھی نہیں ہے.
او په ماشومانو باندې سموګدېمه نشتا او که هغوی غواړي نو هغوی تلی شي. خدا د دې ماشومانو په میاندو اړتیا لري چې هغوی پرېګدي کنه او د لویو کسانو چا د چ معلومه وا چې قانون سشي دی د هغوی خلاف مقدمه روانه ده او دا مقدمه په عدالت کې ده او چې هر څه فیصله راغله هغه به ټیک وي.
کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار بیرستر بچانا د دې مقدمه په حق له پختل نو هغه سداسي ویل
دا کیتا چې د پاسپورت اکټ لاندې مقدمه کې دې شی په یوتن باندې کا هغه یو د ویزی نه بغیر چې کوم دې پاکستان کې داخل شي یا هغه ټایم چې کوم په ویزی کور کوي هغه نه زیات وخت تیر شي نو دا هغه بیا سټی چې کوم دا هغه په دې وطن کې اوسېدل چې کوم دې نو هغه قانوني دي.
د ذکر ولدا چې د اسامه بن لادن درې کونډې اته بچي او درې نوکران دا وخت د پاکستان پولیسو په ولکه کې دي چې د چا پر ضد پاکستان کې د غیر قانوني اسارتیا مقدمه روانه ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د همدې سره یو تړلې رپورت لرو. د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه یو نوی تحقیقاتي رپورت کې ویل شوی چې دغه امریکایي عملیاتونه څو میاشتې وړاندې د اسامه مشرۍ ښځه خیریه بټاباته دغه اوسېدو لپاره ورغلی و. ویلي و چې د اسامه اخیری خدمت کول غواړي. د اسامه زوی خالد چې د نوموړي تر څنګ وژل شوی و په خیریه باندې شک کولو چې د دوی نښه پته ښکاره نه کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی دغه معلومات د اسامه د یو رابطه‌کار په وسیله ترلاسه کړي و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په دې اړه رپورټ لري او منور شاه تاسو ته غټ ټکي وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی، تیر کال د مئی د میاشتې په دویمه نیټه بټ آباد کې د وژل کېدو نه 100 هفتې وړاندې اسامه بن لادن سره په دغه کور کې خپل مشره ښځه هم اوسېدو لپاره ورغلی وه. نوموړی د خپلې 19 کلنې کشرې ښځې ایمل سره د دې کور په دریم چت په یوه کمره کې اوسېده. هم په دې چت یې دویمه ښځه سهام صابر په یوه بله کمره کې میشته وه او دغه مشرې ښځه یې په اول چت وه. اسوسییټډ پریس ته دا معلومات د پاکستانی پوز د یو پخوانی بریګیډیر شوکت قادر په ذریعه ترلاسه شوی چې د اسامه د وجنې په اړه یې څېړنه کړې او په استخباراتي ادارو کې د خپلو رابطو د لارې یې هغه تحقیقات کتلي چې د اسامه د کشرۍ خزینه د پوښتنو په نتیجه کې برابر شوي دي. په دې رپورت کې ویل شوي د اسامه په دې کور کې خواوشا 28 کسان اوسېدل. په دې کې د نوموړي درې ښځې، 40 بچي او 15 نوسي شامل وو چې په کې یې 40 کلن زوی خالد چې د اسامه تر څنګ په دغه عملیاتو کې وژل شوی وو هم ورسره د کور کې اوسېدو. د دې نه علاوه د اسامه رابطه کار ابو عمر الکویتی د هغه ښځه او 40 بچي د دې ودانۍ په اول چت اوسېدل او د الکویتی رور او رندار او د هغوی 3 بچي د دې کور په یو مهمانخانه کې اوسېدل. اسوسییټډ پریس لیکي د اسامه کشرۍ ښځې ایمل پاکستانی استخباراتي ادارو ته د تفتیش پر مهال ویلي په افغانستان د امریکایي برید وروسته دوی سموده په کوهاټ کې یو کلی کې تیره کړې، چیرته چې خالد شیخ هم ورسره ملاقات ته ورغلی و. ویل کیږي چې په نیویارک د 17 سپتمبر د بریدونو منصوبه خالد شیخ جوړه کړې وه. د اسامه کشرۍ ښځه ایمل وای د نه پاس یې لږه موده په جنوبي وزیرستان کې تیره کړه او په 2004 کال کې د سوات شانګلې سیمې ته لاړل او بیا زر د ویرې نه د خیبر پښتونخوا هریپور سیمې ته تللی وو او د دغه ځای نه په 2015 کال کې اخیری د کور ته راغلل، چیرته چې دوی تر اخیری ورځې پټ وو. رپورت لیکي شوکت قادر ته د اسامه د کورنۍ نه تحقیقات کوونکی یو پوځي افسر ویلي د اسامه مشره ښځه چې خیریه نومیږي ډیره قهرجنه ده. ایمل چې د اسامه کشره ښځه وه او هغه ته ګرانه وه او ورسره په کمره کې هم اوسېدو، خیریه د هغې نه ډیر نفرت کوو. د اسوسییټډ پریس دا رپورت لیکي خالد چې د اسامه بن لادن د دویمې ښځې سهام صابر نه وو په دغه اخري ورځو کې د خیریه په دغل ته ورتلو ډیر شکمن وو او سو واره یې هغې نه پوښتنه هم کړې وه چې ولې ورغلې ده، خو هغې ورته ویلي وو د اسامه اخري خدمت کول غواړي. خیریه په افغانستان کې د اسامه سره یو ځای وه چې د امریکایي برید وروسته ایران ته تللې وه او هلته د خپلې کورنۍ سره ایراني چارواکو په کور نظر بند کړې وه، چې بیا په پیښور کې د ترهګرو لخوا د یو تختول شوي ایراني چارواکي په بدل کې په 2010 کال کې خوشې کړی شوه او د 2011 کال د مارچ په میاشت کې بټ آباد ته ورسېده. که څه هم په خیریه باندې د اسامه زوی خالد شک کولو، خو اسامه په خپله دغه خبره د پامه غورځولې وه او امریکایي چارواکو هم ویلي چې دوی اسامه بن لادن ته د هغه د رابطه کار په ذریعه رسیدلی دي. اسوسییټډ پریس په اخر کې د شوکت قادر د خلیلی کی هغه سوواره د پوځي چارواکو تر څنګ د اسامه د دغه کور کتنه کړې، خو د حیرانتیا خبره داده چې دغه کور کې هیڅ مضبوط حفاظتي نظام نه وو، نه پکې تهخانه وه او نه پکې د ایمرجنسی په حالت کې د تختیدلو کومه پټه لار وه. دا راز د برید لپاره دغه ډیر اسان هدف وو.
مشال ریډیو اوریدونکو، امریکای د خیبر پختونخوا او کندهار دوه میرمنو ته د همت او بهادرۍ جایزې ورکړې دي. په دې اړه د هارون بچا رپورټ.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې دغه دستوري ته په خپلې وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې واشنگټن ته د خپلو جایزو د اخیستلو لپاره رابلل شوې 10 واړه میرمنې هغه بهادرې ښځې دي چې د یو شمېر بدمرغیو او تشدد د ګواښونو سربېره د خپل مرام په لور تک ته دوام ورکړی دی. دوی له ډول ډول او لرې پرتو سیمو سره تعلق لري، خو مهمه خبره دا ده چې د دوی د مزل لاره یوه ده. دوی هم د انصاف د ترلاسه کولو لپاره نه ستړي کېدونکي کوششونه کوي. دوی د خلکو د مسؤل ګرځولو په برخه کې کار کوي کوي، دوی د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او دوی د خزو او جنکو د ژوند ښه کولو لپاره نستلی کیدونکو هڅه کوي. د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ورکل شو معلوماتو پر اساس د سګنی کال لپاره له ټاکل شو لسو بهادرو مېرمنو څخه 15 تنه مسلمان دي چې د سعودي عرب، پاکستان، افغانستان، سودان او لیبیا اوسیدونکي دي، او د نورو پاتو 15 خزو تعلق بیا له ترکیه، برازیل، کولمبیا، مالدیپ او برما هیوادونو سره دی. لدغه بهادر مرمنو له جملې څخه د پاکستان د شاد بیگم په حق لویل شوی چې نوموړي د خیبر پختونخوا د دیر ضلع اوسیدونکي ده او د ځایي ښځو د بشري، سیاسي او اقتصادي حقوقو د خوندي کولو په لړ کې اکثره وخت له سختو ننګونو انداچې د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوی ده. د امریکا خارجه وزیر د واشنگتن غونډې ته د نوموړي د کار او زیار په حق لا وویل. شاد بیگم د خپل ټولنې خزه او حسولې سو د ووټ ته حق په استعمالولو په سیاسي ډګر کې برخه واخلي او په خپل ووټونو ته ودرېده. اوس دا خبره چې د پاکستان په تر ټولو زیاته محافظه کار سیمه کې اوسي نو دا یو ګران کار وو، خو سره له دې دا د هغه کاندیدانو پر ضد ووټونو ته ودرېده چا چې په الیکشن کې د خزو د ووټ له چولو سره مخالفت کو. له دغه مزاحمت سربېره دی وکول شو چې په 2001 او بیا په 2015 کال کې د ډیسټریکټ کونسل الیکشن وګټي. مرمل کلینټن زیاته کړه چې شاد بیگم د سیمې خزو ته لارو خو دا چې دوی څنګه پرته له حکومتي مرستو زده کړې ترلاسه کولی شي او له سیاسي او اقتصادي پلوه خپل ژوند محفوظ کولی شي. د امریکا خارجه وزیر د شاد بیگم د کار د ستاینې او مننې په کولو هغې ته د 2012 کال لپاره د خپل حکومت لخوا د بهادرې میرمنې جایزه ورکړه او ورته داسې مخاطب شوه. نو شاد چې د انجمن بهبودی خواتین تالاش مشره، د پاکستان د ښځو د سیاسي او اقتصادي حقوقو د دفاع ستا د زړورې مبارزې او بې وسه او ځپل شوو ته د قوت وربخلو ستا د کار لپاره ستا مننه. ستا کار د نورو له هغې سره توپیر لري او تلګیا یې د خپل وطن ښځو او سړو ته یو مثال مخې تک دی. د سګنی کال لپاره د امریکا حکومت جوړ کړي د نړۍ د لسو بهادر ښځو په لیست کې د افغانستان د هغې یوې نوم مریم دورانی دی. د نوموړي په حکله ویل شوي چې د کندهار د ولایتي شورا غړې ده او په یاد ولایت کې د یوه ریډیو سټیشن مالک ده چې ورڅخه د ښځو د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د امریکا خارجه وزیر د مریم دورانی د میړانې په یادولو د واشنگتن دستوري ته وویل چې په کندهار غونډې ځای کې چې د افغانستان تر ټولو خطرناکه سیمه یادېږي، میرمن دورانی د دغه ځای د شورا خپله چوکۍ د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره وکاروله. میرمن کلینټن زیاته کړه چې د ټولنې په چارو کې خزو او سړو د مساویتوب او د دوی د یو شان شاملې دنې د کوششونو لپاره په نوموړې مرګونی بریدونه هم شوي، ولې دا یې لخپلې لارې بېلارې نه کړه. نو تا ته وایو مریم چې په کندهار کې د خزو د کلتوري تنظیم خدیجه کبرا مشره او د ولایتي شورا غړې د دې لپاره چې د مطبوعاتو، حکومتي ادارو او مدني ټولنې له لارې د ګڼ شمېر امنیتي او ټولنیز چیلنجونو باوجود د خزو د حقونو لپاره آواز پورته کوي، موږ تا ته درنښت درکوو. د واشنگتن د غیزانګړې غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما کور ودانی او د امریکا فرست لیډی میشل اوباما ویل چې د بهادر خزو ډیر زیار باسلې او خپل ژوندګۍ په نړۍ کې د یو مثبت بدلون دراوستلو په خاطر له خطر سره مخ کړې دي. باید ویل شي د امریکا خارجه وزارت هر کال د مارچ په 8 نیټه چې د خزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، له ګرد نړۍ څخه لس میرمنې د همت او میړانې په جایزو او انعامونو ویاړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ خلاف عملیات روان دي. خلک وایي چې سیمې د عملیاتو له وجې خراب شوې دي، خو د وسلوالو مشران ته ډېر کم داسې کېږي چې د وسلوالو مشرانو ته سزا ورکړل شي او په بند کې د وساتل شي یا د عدالتونو ته وړاندې شي. په دې اړه منور شاه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا خلک د تیرو سو کلونو راهیسې ترهګرۍ او د هغې پر ضد عملیاتو ډیر ځپلي. د هیواد امنیتي ځواکونو وخت په وخت د عملیاتو پر مهال بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د وژنې ادعاوې کړي او دا چې ګڼ شمېر یې نیولي هم دي. په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي امنیتي ځواکونو ورته د 900 نه تر 900 پورې نیول شوي ترهګر حواله کړي چې اوس به د عدالتي کاروایي سره مخامخ کیږي. خو پښتنه دا ده چې تر دې دمه کومو ترهګرو ته د عدالت لخوا سزا اورول شوې ده. د سوات قومي جرګې یو مشر خورشید کاکاجي وایي چې حکومت او عدالت دې لړ کې خپل کردار په سمه توګه نه دی ترسره کړی.
د ولس د دې شدید او پرزور غوښتنې په نتیجه کې ریاستي او حکومتي حکمرانان دې ته مجبور شول چې یو آپریشن په نامه باندې یو عملیات وکړل. لیکن بدبختانه په هغې کې بیا دا یو دغه پکې پاتې شوې نیمګړتیا راپاتې شوه چې له هغه دهشتګر تنظیم ډېر نامتو مشران پاغی کی خپل فضلہ شامل دے آغا د دین پرانا ورز باندې مانا یا ورخ شو یا دی ورکړه بیا مانا خو یو څه خلق پلاس باندې وراله پاغی کی سوتی محمد هم شامل دے سوتی محمد د دې ټول لوبي باندې دی پدې کې واقعتن په موږ د خلکو غوښتنه ده نن هم دا غوښتنه ده چې په کار دادا چې دا خلک خپل منطقي انجام ته ورسول شي دوی سره انصاف وشي او دوی ته واقعي د دوی د جرمونو د دوی د ګناهونو په حساب باندې دوی ته سزاګانې ورکړی شي.
د خیبر پختونخوا صوبې د قانون وزیر ارشد عبدالله بیا د ولس نه غوښتنه کړې چې په عدالتونو کې د ترهګرو خلاف گواهی ورکړي او زیاته کړې ده چې حکومت به د گواهانو د حفاظت خاص انتظام کوي.
بالکل چې کیسه پروټیکشن غوي واړی ان شاء الله ورکو خو مدار چې ضرور زرم چې د قوم په حیثیت باندې زموږ د ټولې جمهوریت جوړیږي چې رامخ کې شو نه جنگ دې جنگ کې چې لکه دې خو ګټه تاوان دوه نشته اوس خو انشاء الله ګټل جنگ دی مطلب دا چې دا کسان کې سر کردار ته رسول دي نو عوام نه به دا اپیل کوو چې دوی راشي او خپل حق ادا کړي معاشرې ته سوسایټۍ ته او چې دا د خلکو خلاف ته وي ورکړي.
د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا په دې سلسله کې د عدالتي نظام په حواله وایي
عدالت کې شو پر په عدالت کې گواہی نه چې شندید گواہ چې ورته مونږ وایو او باید بار گواہ دا چې گواہ چې پاغي باندې عدالت اعتبار یې او دا چې کوم خبره کوي صحیح خبره کوي نو عدالت چاته سزا نشي ورکولی هغه ډیر هم مجرمي کاغه عرص کړي خو چې شو پر عدالت کې گواہی دا تن خلاف نه نو قانون بلاندې چې کوم دی نو عدالت هغه ته سزا نشي ورکولی دا چې گواهان چې واقعي هغه چې شندید گواهاني هغه ته معلومه چې لایو کار شوی دی چې دا غوی او دا غوی د خاندان مکمل تحفظ حفاظت د پاره حکومت سے اقدامات کو نکی اور داسې سلاو جوړ نکی چې هغه ته سبا نقصان ورشي نو زما خپل خیال نه چې څو گواهی ته براشي دا خو بالکل تشدید ساته.
بلخوا خورشید کاکا جیوای حکومت سنجیده نه ده غنی بولس خو د یوې قربانی نه هم مخ نه دی اړولې
پر دې وخت پورې چې یا گواه نشته یا څه نشته بالکل د مسلم خان د دې ویاندو محمود د دې د ښکار سره د دې شر په ولقشي د دې شر گرفتار دي هغه د جهان په ټولو رضوانو په ټلویزیون او په اخباراتو په ټولو رسنیو او میډیاګانو کې د خپل منلې را ریکارډونه شته لکه چې دا د سوات مړی جوب نه د دا د دې په ایمان د دې په حکم د دې په پیسو په نتیجه کې د دې تنظیم د طالبانو په نامه باندې دا د کړي دي لکه نو په دې کې دا څه قسم نه ورکې چې دا ډېر لوی شهادتونه لیکل کړي په اوس باندې یو غږ وکړي لکه ولز موږ به تور لسته ولز موږ به همت ولسته ولز به یقینا دا کار ته به هم نه وتړي لیکن د دې نه سنجیدګي غواړي.
نو موله زیاتوی ک د نیول شو ترهګرو خلاف عدالت او حکومت فیصله کولو کې ناکام شي نو ولس با د محرومۍ او ناامنۍ ښکاروي او په مستقبل کې به یې په حکومت او قانون باور ختم شي.
د منور شاه رپورت مورید اوریدونکو د نور پاکستان په څیر په پښتني سیمه کې هم ل لزګونو کلنو راهسي پر سیاست د یو څو خاصو کورنۍ غلبه ده او دغه کورنۍ کسان په بیا بیا د خپلو ګوندونو مشران جوړیږي خو پښتنه دا چې دغه موروسي سیاست په خپلو ګوندونو کې جمهوریت اقدار څومره پالي. ګولایا سپی رپورت لري.
د پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو تاریخ ته په کتو سره یو خبره په ذهن کې راځي هغه د دغه ګوندونو مشران دي چې لا ډیر مودې راځي په مشري څوکۍ ناشتي. د پښتنو لوی سیاسي ګوندونه لکه د عوامي نشتل ګوند اسفند یار ولی خان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اشکزي د اوګدي مودې راځي د خپل ګوندونو مشري کوي. قسم په دې ګوندونو کې په باقاعده توګه ټاکنې کیږي خو د مشري څوکۍ هم دغه مشرانو سره پاتې وي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی په دریم ځل د ګوند مشر وټاکل شو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی د شاوخوا څلور دېش کال راځي د ګوند مشر دی. همدغه شان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند مشر ټاکل کیږي. په خبر کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین مشال ریډیو سره په خبرو کې وی چې د کومو سیاسي ګوندونو تاریخي تسلسل زیات وي نو هم را پکې جمهوریت قدرونه زیات دي او د قرباني علامتونو سره قیادت تړلې شوې دي.
سمر سمر پوری چې د قربانه هغه علامتونه د خلکو په حافظه کې موجود وي هغه مر هغه مر دي هغه ګون قیادت د اغي دی اولاد سره تړل دا د دی ساوث ایشیا کتا سو ته اول انډیا کانګرس نه دی جواهر لال نهرو او دی مهاتما ګاندی د قربانی علامتونه لري کوي. دغه شان کتا سو عوام نیشنل پارټي حساب کوي، کتا سو د جمعیت علما اسلام حساب کوي، کتا سو په دې وطن کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي هغه مشاهده کوي او داسې نور ګوندونه مشاهده کوي. نو د قربانی سره تړلي علامتونه بنیادی تور باندې قیادت په دې خبره کې په دې سیمه کې زیږي.
د پاکستان په ملکی کچه د نور سیاسي ګوندونو مشرانو په شان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشري هم په یو کور کې پاتې شوی. دغه ګوند د مشر خان عبدالسمد خان اچکزی د وژنې وروسته د هغه زوی محمود خان اچکزی په 1922 کال کې د ګوند مشر وټاکل شو او تر اوسه دغه ګوند مشري کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په ګوند کې جمهوریت قدرونه شته، ټاکنې کیږي او د مشري لپاره محمود خان اچکزی سو واري خبرې هم کړي.
دغه لیډرشپ کوشش کوي چې د دوی پر ځای باندې بل سره راشي او هغه خپل یو مدت یې کې داسې تجربې دي بار بار کړی هم دي، لیکن زمور په ولسونو کې یا زمور په خپل ملت کې چې هغه څنګه زمور خپل خاصه ده، نو هغه اصل کې د دې تقاضا وکړي، دې غوښتنه وکړي چې هغه لیډرشپ کې ټول خلک ووایي چې نه دا به زیات بهتره وي.
په پښتون میشتو سیمو کې سیاسي ګوندونو سره سره په مذهبي ګوندونو کې هم دغه تسلسل روان دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د اوږدې مودې رئیس د خپل ګوند مشري کوي او خپل رونې په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو کې موجود دي. خو د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جلیل جان مشال ډیو سره په خبرو کې دا دلیل ورکوي چې د دوی ګوند د نورو ګوندونو پرتله زیات جمهوري اقدار لري.
زمونږ پارټي د نورو پارټو نه زیات جمهوریت علمبردار دی، ځکه چې زمونږ باقاعده مرکزي عمومي صوبایي عمومي ضلعي عمومی تحصیل عمومی آر یو عمومی زمون جوڑی گی بیا دا آغا عمومی نپستا بیا الیکشن کی گی نمونگا الیکشن نہیں الیکشن ہوئی.
د سیاسی چارو کارپو خادم حسین وای چې د پښتنو په سیاسي ګوندونو کې اداري جوړېدو سره جمهوریت قدرونه نور هم زیاتې دي شي.
یو پارټي یو ګوند کې دننه سیاسي اداري جوړېږي، د ادارو په خپل احترام او اداري یو امین اټانومس یا خود مختار کار کولی شي. نو څومره څومره پوري چې سیاسي ګوندونه انسټیټیوشنلایز کیږي، نو ستاسو دا خبره چې کوم ورکران یا کارکنان په هغه کې کار کوي نو ایت په هغه ادارو کې ځای ملويږي او هغه ادارې به د شالم ساتي چې
د کارپوهانو په نظر د پښتنو سیاسي ګوندونو کې سیاسي قدرونو سره سره نوي کلتا موقع ورکړی شي، ځکه چې په موجوده وخت کې دغه سیاسي ګوندونه پخوانی تقاضي کاروي او په کار ده چې جدید ټکنالوژي نه استفاده وکړي او جمهوري اقدار د نړۍ له اقدارو سره سم کړي.
او اوس هم درته زموږ همکار د پېښور کې د افغان کالج په اړه رپورټ وړاندې کوي چې ډیګري په افغانستان کې رېجسترډ دي.
د پېښور په ټاون سیمه کې د افغانستان د دولت سره رېجسترډ اولنۍ ابوالی سینا علي درمعلمین یعنی ډیګري کالج پرانستل شوی دی چې د افغانستان نه علاوه د پاکستان اوسیدونکو زده کوونکو ته هم پکې داخلي ورکول شي. د ادارې ته صوبه خبر پښتونخوا محکمه سیاحت هم د صحت تعلیم ورکولو لپاره عارضي اجازه ورکړي. د دې ادارې زنانه چیف اگزیکټیو مستوره ستانغزه صدیقی وای
او د دې درمعلمین شهادتنامې موږ نه ورکو، افغانستان په رسمي توګه ورکوي. د موږ اسناد افغان قنصلیر طرف نه کابل ته ځي او دا دوه کلن کورسونه دي چې شاګردان مسورلس پاس کیږي. نو د مسورلسم نه پورته هغه کسان چې به 15% نمبر پوره کړي هغوی کولی شي په افغانستان کې په هر ولایت ایت کې پر رسمي توګه 1500 خپل مخ کې بوزي او کولای شي په پاکستان کې هم په یونیورسيټانو کې داخلي واخلي.
په دې کالج کې سبق زده کوونکو یو ځوان سید اکبر سادات وای د محمد وسیدون کې د تر لسم جمعاتي پاکستانی اسکول او ورستو د افغانستان په تعلیمي ادارو کې سبق وایلي. ورستو د کوم ځای او کوم رقم تعلیم زده کول غواړي؟
فکر مې ان شاء الله آی ویل بیکم لایر کالج بلولم قاضي چورته وای کنه او ان شاء الله زه خپل تر خپل اخري وخت پورې یا د خپل د ژوند اخري مراحل پور بز ان شاء الله ټول افغانان رونه پاکستاني رونه د انصاف او شمنو انصاف او د حقوق ورته خیم.
یو جنۍ چې آریان نومیږي د ساينس په مضمون کې د څلورم سمستر زده کوونکې ده، خو وايي تعلیمي ستونزې نه لري خو که څه ستونزې شته هم نو هغه د ګاډیو د نشوالې دي.
فیمل لپاره داسې خو مطلب ستونزې ډېر ده، د بسونو کې ډېر رشت سال چې راځو بسونو کې ډېر رشت مطلب نشي راتلی شاین ټاون نه راځم. ارزو مې دا چې زه په ژوند کې لکه رسته ډاکټر شم، رسته سبق وایو لکه ان شاء الله کابل ته چلار شو نور به سبق وایو.
د باټنی یعنی علم نباتات از د کون کې یو بل جنې نازنین وای ډېر بخوا چې د افغانستان په بیلابیلو خورونو کې هم داسې د زدکړې مرکزونه وای.
هر کال موږ افغانستان ته ځو اما ډېر افسوس په دې راځي چې موږ خپل زدکړې خپل وطن کې نه سوکړلای. موږ خو وظیفه د جلکان خوښه ډېر خوده د نسبت په حالاتو به ګورو چې کوم موقع موږ ته مساعد دی ګل چې موږ افغانستان کې د سم موقع مساعد نه چې جنکې وکړې سي بازار تاور د خپل وظیفه مخکې بوزي خپل زدکړې او خصوصا فامیلونه اجازه نه ورکړي ځینی وظیفو ته زیاتره مدیریت سی یا معلمی سی یا ډاکټری سی دغه شان جنکو ته اجازه ورکې دینه مخکې وظیفه خو ګورو کم دا وسو.
د کالج د چیف ایگزیکټیو مستور استانګزه صدیقی په وینا هغوی هر پاکستانی زده کوونکو ته اجازه ورکوي چې راشي او د هغوی په کالج کې سبق ووایي، خو هغې دا هم وویل چې هغوی دا تعلیم د پښتو ژبې سره سره په فارسي ژبه کې هم ورکوي، نو ځکه د پاکستانی زده کوونکو شمیره د افغانستان د زده کوونکو څخه کمه ده.
دولس نیمې بجې دی. له ګولای څخه د خبرونو سر ټکی و
پاکستانی چارواکو د اوسامه بن لادن په درې میرمنو پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دو مقدمه کړي. امریکا د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکو شاد بیګم او د قندهار ولایت مریم دورانی په شمول د نړۍ لسو ښځو ته د همت او بهادرۍ کلنۍ جایزې ورکړي. د امریکا یو لوړپوري چارواکی وای د هغه تورونو په لټنې پیل کړي چې ویل کیږي د افغان هوایي ځواک چارواکي الوتکې د قاچاقو او د غیر قانوني وسلو د وړلو لپاره کاروي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان په شام کې د روان خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره په سفارتي کچا د حلو ضرورت کړي او نړیوال طاقتونو د ایران اټمي پروګرام په اړه د پایدار نتیجې لرونکو خبرو غږ کړي.
له ګلایز مو د خبرونو سر ټکی واوریدل. اوریدونکو، ریاض مساخیل ته غوږدو چې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ ټکی راوړی دی.
نن د پاکستان تقریبا د هر ژبې ورځپاڼې خپل اداریا د الیکشن کمیشن په هغه فیصله لیکلې چې پکې د سند صوبایي اسمبلی ټاکنو کې برخه اخستونکې زنانه وحیدا شاه د دوه کالو د پاره نه اهله ګرځولې شوې ده. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د وحیدا شاه د سپېړې نه دوه خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو هغې ته خپله بریا ښکاره ده او د طاقت په زور کې نور ټول خلک له پامه وېستي وو، او د دې سره سره د نوموړې نه دا هم هېرو چې دا د کیمرې په نظر کې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې دا ډېره عام خبره ده چې د جایداد، کام، نسب، مذهب یا په بل څه خبره بعضې خلک ځان دومره اوچت ګڼي چې نور عالم یې په نظر کې ناراضي. خو د الیکټرونیک میډیا کردار په داسې کې ډېر ګټور دی کله چې دا کردار صرف په دې وجه ادا کړي شي چې ښه ته ښه او بد ته بد وایي. اداریه وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلې سره تر څه حده د هغې خلکو یا نوکرانو هم امید پیدا شوی دی چې طاقت یې نه لرلو، او دې سره به راتلونکي کې هر طاقتور تن ډېر په پام سره قدم پورته کوي. دغه شان بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د زنانو نړیوالې ورځ او د دوی ستونزو ته پام راګرځولې دی. دې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼې ادارې لیکي چې په دغه ورځ خو ټوله نړۍ کې د زنانو د عظمت او حقونو دپاره دستوري وشوي، خو حقیقت دا دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه او پخپله پاکستان کې هم د زنانو حالت ډېر ښه نه دی. اداریه زیاتوي چې اکثر زنانو ته د صحت او صفایي اسانې هم په لاس نه ورځي، او 25% زنانا په داسې وخت کې مري کله چې دوی د ماشومانو ناروغ وي. اداریه وایي چې د داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې زنانو ته ښه خوراک، درملنه، پوهنه او تعلیم ورکړي شي. اداریه اخیره کې لیکي چې په دغه ورځ د زنانو لپاره کمې وعدې او دعوې وشوي، باید چې دا عملي شي نو هله به زموږ معاشره د ترقۍ په لار روانه شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نامعلومه ځاینه رالیږلې شوې د اسلامي کالج یونیورسټۍ تختولې شوې وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان نوې ویډیو کې ویلي دي چې هغه د تیرې اتو میاشتو راسې د تحریک طالبان په کید کې دی، او طالبانو د ده د خوشي کولو په بدل کې د خپلو څلورو ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او د پاکستان حکومت د داسې کولو نه انکاري دی. ادارې لیکي چې حکومت له د اجمل خان اړخ ته پاملرنه ورکول پکار دي، او زموږ طالبانو ته هم خواست دی د انساني همدردۍ په بنیاد د اجمل خان خوشی کړي یا د بیا خپلو شرطونو کې لګ نرمی راولي چې حکومت یې پوره کړي. اداري وړاندې لیکي چې دې لړکې پکار ده چې استادان او طالب علمان هم په حکومت فشار واچوي چې د اجمل خان د رهایۍ لپاره زر تر زره غوره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې ډیوډ اګنیشیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سم مودې راسې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو نه داسې ښکاري چې دا دواړه هیوادونه سه نوي اسمیخت کول غواړي، او دا کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې پر امنه او آرامه تعلقات جوړ شي چې د یو بل نه تمې پکې کمی وي. لیکوال وایي چې دا دواړه هیوادونه د تعلقاتو لپاره یو عملي کوشش ته داخل شوي دي، او اوس دواړه غاړې د اړیکو ښه کولو لپاره یو بل ته د سا اخستو وخت ورکوي. ورځپاڼه وایي که د پاکستان او امریکا اړیکې عادي حالاتو ته راشي هم، نو بیا به هم د دواړو له یو بل سره همکاري کوي، خو هغه شدت سره نه څنګه چې به یې مخکې کوله. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ د مسلو هوارولو وړاندیز سره لیکي چې د دواړو هیوادونو ته پکار ده په ارامه توګه په دې درېو مهمو مسلو یو بل سره سمجھوته وکړي. پای کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه، د افغانستان ته د رسد په مسله او له طالبانو سره د پخلا کولو خبرې اترې پکې شاملې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د تاش یا د پتو د لوبو په اړه لیکي چې د کابل مرکزي بانک کې د رشوتونو سکینډل مسله د بانک له دیوالیه کولو سره نیستې کړې ده. په دې کې ولسمشر حامد کرزی سره نیستې هغه کسان هم شامل دي چې د دې سرمایه دارانه نظام نه ګټې ترلاسه کړې دي چې د افغانستان د اقتصاد نوې برخه جوړه شوه چې له وجې یې د کابل مرکزي بانک دیوالیه کېدو ته نیستې کړې. رپورٹ لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته امریکا څنګه د پتو د لوبې د جواري معاملې په شا پرېږدي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي امریکایي او افغان وګړي د دې مسلې په اړه په یو بل تورونه لګوي چې له وجې د دواړو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، چې په 2014 کال کې د ناټو جنگي مشن ختمېدو وروسته د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره یو خطر هم دی.
انیسی اجمل درته نړیوال مطبوعات وړاندې کول. اوریدونکو، د افغانستان په هلمند ولایت کې میشته د امریکا سمندري ځواکونو شمیر به د روان کال سپتمبر میاشت کې تر نیمایي کم کړل شي. د امریکا ځواکونو یو قومندان وای په هلمند ولایت کې وسلوال طالبان کمزوري شوي دي. ای پی خبری اژانس په دې اړه مقاله خپره کړې او ګلایازي غټ ټکی دراوري.
ایسوسیټډ پریس خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د امریکا یو جګپوړي فوجي چارواکي ویلي په هلمند ولایت کې به روان کال د سمندري ځواکونو شمیره تر نمایي کم کړي. هلمند ولایت په تیر دوه کلونو کې د وسلوال طالبانو او د اتحادي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کتلې. اوس ډېر په توندۍ سره د دغه ولایت د امنیتي چارو عمل افغانانو ته سپارل کیږي. په هلمند ولایت کې د امریکا ځواکونو مشر میجر جنرال جان ټولن خبری اجانس ته ویلي تر سپتمبر میاشت پورې به د اتو نه واخلي ته 10,000 سرتیري د افغانستان سویلي غربي سیمې نه وځي. دا وخت د سرتیرو شمیره 15,500 ده. د دوی په وینا طالبان ډیر کمزوري شوي. په خوا دا سیمې د دوی مرکز وو، خو اوس داسې نه ده. دوی زیاتوي ورپکې توپ د فشار لاندې دي او په دې سیمو کې اثر کم شوی دی. خبری اجانس د ټولن دخلي لیکي چې په افغانستان کې د امریکا او د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن د ځواکونو د وستلو امر نه دی ورکړی. د دوی پلان به تر هغې مکمل شي چې کله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مئی په میاشت کې د ناټو غړي هیواد دونو له مشرانو سره غونډه وکړي. دوی په خبرو کې ویل هلمند ولایت کې بار روان میاشتو کې فوزی اډې کمی کړي شي. په تیر اکتوبر میاشت کې د اډو شمیره 250 وا او په روان کال ستمبر میاشت کې به یوازې دیش اډې پاتې شي. په دې کې ځینې اډې تړل شوي او د ځینو واقعي افغان ځواکونو ته سپارلې. خبری اجانس د نړیوال اړیکو کونسل کې د دفاع چارو کارپو سټیفن بیډل حواله ورکړي چې د دوی په وینا د امریکا ځواکونو د وتلو عمل پیلېدو سره به طالبانو ته ښه موقع په لاس ورشي چې په دغه ځایونو کې عملیات وکړي او دا به د افغانانو امتحان وي.
ګلایاز مو اوریده. اوریدونکو، یو بل مطبوعاتي کتنه دراورو. ایجنسی فرانس پریس خبری ایجنس لیکلی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له دې قبل د نیو کولاندې چې د افغانستان د علماء او د شورا د هغه خبرې ملاتړ کړي چې ویلې د خزي د سړو برابر نه دی او په ټولنه کې د دویمې طبقې حیثیت لري. د دې مقالې غټکی دراورو. ایجنسی فرانس پریس لیکي چې د خزو پر نړیوالې ورځ څېړونکو د بشر حقوقو کارکونکو او د افغانستان د پارلیمنت غړو د نړیوالې ټولنې په ملاتړ روان د ولسمشر حامد کرزی پر حکومت نیوکې کړي او تورې پی لګولې چې د ښځو پر حقونو یې په داسې حال کې سودا کړي چې غواړي د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې حامد کرزی د افغانستان د علماو د شورا د هغې بیانیې ملاتړ کړی چې ویلي وو په ټولنه کې نارینه مهم غړي دي او ښځې د دوهمې طبقې دي او مېرمنې باید د سړو سره په ښوونځیو، بازارونو او دفترونو کې له ګډېدو ځان وژغوري. که څه هم د علماو د شورا لخوا خپره شوې دا اعلامیه هیڅ قانوني حیثیت نه لري، خو بیا هم پې د بشري حقونو څارونکي نیوکه لري. ایجنسی فرانس پریس یا ای ایف پی خبری اژانس د افغانستان د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکي د یوې ادارې په حواله لیکلي چې د ولسمشر حامد کرزی دغه کار په افغانستان کې سخت دریځ خوشاله کړی او دا چې د ولسمشر په ماڼۍ، عدلیه او د افغانستان د علماو په شورا کې ناست سخت دریځ کسان پر نړیوالې ټولنې زورور دي. د رپورت تر مخه د علماو شورا په دې اړه په خپل خبرې کړې اعلامیه کې دا هم ویلي چې ښځې باید د میړونو له یو څخه د زیاتو ودونو او میرمنو د لرلو احترام وکړي. په اعلامیه کې همداراز زیاته شوې چې که کوم شرعي لاملونه نه وي نو د ښځو وهل ډبول منع دي، چې د ای ایف پی خبری اژانس په وینا په کورونو کې د ښځو وهلو ټکولو ته لار برابروي. د ایجنسی فرانس پریس خبری اجانس د دې رپورټ تر مخه د خزو په وړاندې د سخت اعلامیه په داسې حال کې مخ ته راځي چې د افغانستان د پارلیمنت په ولسی جرګه کې ویش چوکۍ خزو ته ځنګل شوې دي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي دوه میاشتې وړاندې د خزو خلاف تشدد کول یو بزدلانه کار ګڼلی و او ویلی و چې هر څوک دغه کار وکړي پر ضد به یې ګامونه اخیستل کیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، اوس درته یو بل رپورټ لرو او دا په جګړه کې د ښکېلو سرتیرو د میندو په اړه دی چې هغوی د خپلو بچو په اړه څه وایي. کله چې زامن له لاسه ورکړي نو په دوی باندې څه تیریږي او همداسې هم د دوی احساسات څه. په دې اړه د حسیبه شهید رپورټ اورو چې په یوې غمجنې نغمې پیلېږي.
په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې درته د هغو څلورو میندو انځور درکوو چې د جګړو په بیلابیلو ښکېلو برخو کې زامن له لاسه ورکړي دي. د جګړو په لوګو کې د لاهو شویو بورو میندو په هکله لومړی هم درته د هغه مور کیسه کوو چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازینی آسرای له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد پیل شوې جګړې کې د یو نارامه ولایت کندهار ښار د لوی ویالې د اوسیدونکو اماګولې د وژل شوې زوی درته وایو. پنځه وخت کلنه اماګول وای زوی باقی نومیده. د پولیسو د روزنې له مرکز څخه د فراغت سند یې اخیستی و او په ملي اردو کې یې ګډون کاوه چې په زابل کې په یوه جګړه کې ووژل شو. دا وای دا محلې د زوی کونډه او یتیمان په غاړه دي.
ډېر درد لري، ډېر زور غواړي چې مې ماشومان راته پاتې شول، مې ماینه راته پاتې شول. نو اوس یې ماینه درې ماشومان دي، الکوان دي او ماینه یې ده. نو ډېر زور غواړي، بېخي ډېر ورته پریشانه یې ده. کوچنیانو ته یې ده، ماینې ته یې چې دوی به آینده ژوند څنګه اوس خو موږ ورته ژوندي نو که بیا که دا موږ هم نه یو نو بیا به د دوی څنګه ژوندي.
اما ګولوی حکومت د دوی پښتنه نه کوي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د سرحدي ځواکونو یا اف سی د یو وژل شوی سرتیری مورچه زوی د سرکار په پلوي د ترهګر روزت مبارزه کوله له سرکار غیله لري او د زوی په ویر ناشته ده.
دا تکلیف دې منګا بچیو او دا دای خزا ده دا پنځه بچی دي او بس بس وی ګناه وی سختې مرشنو خپکانم دینو ما بچیو د دې د کور والدې پنځه کسان دي موږ غواړو سخته وانه ډیر زیاته او وسلاس نه رسیدنو خو دې په لاس ورڅن موږ لاس نه رسیدم او موږ ته دا پته نه و او ورو سره ته پته ولګم وی چې وجلی دي او سپیراوړي د جرګې په وزن رانه بچی لاړل نو حکومت خو به بچی زور نه کوي کنه ګنې ومباري به وکړي چې د سیال کانه مړ کړه زمونږ بچی د لاس او د خپې بوتلم او یې تړلې او اسلیم ته نه واغسته هغه به څه تور کړې وي چې اسلیم ساوي په څه لاس به څه کړې وي بچی چې پینځه خو پکې وځلې وي کنه ابا کاپیر نو.
د اف سی د سرتیرو مورچه د زوی د وژلو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې وای. د دوی د زوی وژونکو هیڅ کله هم مسلمانان نشي کېدای. خو اوس درته د جګړې د هغلوري حال درکو چې د اسلام په نوم د مبارزه او بیا ترهګری په نوم وژل شوې دي. هڅه مو ډیره وکړه چې د داسې یو وسلوال مور ومومو چې د خپل زوی د وژل کېدو راته ووایي. خو د طالب مور هیڅ کله خبرو ته نه و تیاره او نه یې هم نوم او خپل ځای راته ویلي او غږی هم نه راکبو. خو درد یې کټ مټ د هغو میندو په شان و چې په وینا یې زامن یې د دوی زامنو یعنی طالبانو وژلي وو. په دوی کې یو مور چې نه وایي زوی یې ناسم کار کړی او دا نه مني چې ګنې زوی یې په میاشتو میاشتو له کوره لري ته هغه د کوم ناسم کار لپاره ته. خو بیا یې هم د سرکار لخوا د وژل شوي زوی درد نه دی هیر کړی چې د طالب په نوم یې وژلی دی. د قبایلي سیمو داسې د یو وژل شوي طالب مور مې وغږوله.
لازم ځکه چې کنه ځه
خو تبلیغي مزادګار سړی وو چې د کیسه ګناه مونږ منله مونږ دینو خبره کنه مونږ منله دې کنه خیر دا یو جله زما په زر سټي زما په زر باندې غږ وبلتي چې څه کوي شو زما خشته به چې څه زما د دې بچو لکه ورګه او دومره ولک استن او واخه په واخه او کاځه دایما د څه وکړو لکه د څه کومه ظالمانه مته د څه زوی وو ترې وکړې مال پیر او دې خالي او ځانه پیر خزر اتنا سره ما څه کوي بس ما داسې نارواله بس ګور نه باندې نه وته نو میچنای نه اللي يخوري والديا إلا لا الرومي مدى بس ما رخطين بتغويت وفتالانك وفتالك من ديوالي إذا سرقت وطن بداية قادي راكوس كورانو بس بزان دي زنين بوشيوي أولي دي دو وزبيا بس يقومي مرندس وزم لندس ما أصم في لاس وهو زيا وديرا سخطة دو زيا تفشا قدير بعد مرة ولا بعد تاني وكتكي قرر لو ديرا سخطة دا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په سواد کې مو هم د یو شمېر طالبانو میندې وغږولې خو نه یې د غږ د خبرولو اجازه راکړه او نه یې هم د نوم خو دوی ټولو یو ډول ورته نظر درلود هغه دا و چې ویل یې یو مور نه غواړي خپل اولاد جګړې لپاره لوی کړي او بیا یې ویرته کینی د سواد یو اوسیدونکی چې زوی یې طالب دی او دا وخت له سرکار سره بندي دی وای
د څه چلو چې دی لکه ما خو دا د کول چې دی خپل ختالم وکي کنه پلاری مړه دی سلور خويندې دي ازما نور سره نه بغیر د خدای نه دقه یو زینه بیا د دې نه لکه د زما دغه سره شو د لیورونو سره شو بس دا لیورونو د لاسه ملکه دی تعلیم پرې خو دا اس پت بیا نو چې دی به کم طرف ته تلو خو زما لی ورونو سره وو لکه زما سره په تعلیم باندې غویم وه خویندې خو هم جاړي او یادې مونږ هم یا جاړو خو پکې ول زمون ور سره نشته بغیر له خدای نه دغه ماشوم نه زما طالبانو دغه نه شي خوښه که بدې زما سر مځي خو زه دې زما دسې دغه ویم چې دا کار یو مور ملکی جنت باغ کی نه چې ته یو انسان را لې یی ولا یی لا لوا مسلمان به مسلمان را لې زه فهم چې دا یو مور دې سم ملکی زما خدا غدا غره خوښ دې
له دغه سلور مندو مو وریدل چې کزامن یې په هر نوم وجه شوی یا حمله درک او بندي دي خو ګلې له سرکار کوله اوس ترته د هغه مور حال درکو چې نه له سرکار ګل لري او نه هم په کور کې د ګټه وټه کس او سرپناته اړتیا لري خو بیا هم د زوی په ویر ناسته ده او ځان د جګړې قرباني ګني د بی کی ویټسټن پونوم د هغه امریکایي مور حال درکو چې په 2011 کال کې زوی د ترهګری ضد جګړې لپاره افغانستان ته ولاړ او له هغه ځایه ورته مړې ورسید دا هم را سره د خپل د درد احساس شریکوي
promised me that nothing would happen to him on
October زما زوی لمه سره ژمنه وکړه چې زه به د جګړې له ډګره روغ را مشر ګرځم د اکتوبر په شپږمه زله ټکساس څخه ارکنساس ته تلم ما الوتکه بدلوله لور می لنستنا څخه زنګ ووهه او وی ویل چې موري دوه پوزیان د کور دروازې ته راغلي دي ما خپل بکس وغورځاوه او جګړې ته می بد وویل زنګونه می ریژیدل زه نه پوهیږم چې څه ووایم چې زړه ته مې تسل راکړي دا یو لرزونکې پېښه وه خو یو شی چې ویلی سم هغه دا دی چې زموږ د خپلې ذهني روغتیا لپاره به ښه دا وي چې ځان خپه ونه ساتو او کله چې یو مور خپل زوی یا لور د جګړې سنګر ته لیږي نو غم دې نه کوي ما فکر کاوه چې له ما سره به دا پېښه نه کیږي
د جګړې په مورچل کې د ناستو جنگیالو او پوزیانو اهداف بیل نظر بیل او دزې بیلابیل لوري لري خو دغه جګړه کوونکو اولادونو د میندو درد احساس په خپل بچیو کړیدل او لورینې یو ډول ده که هغه د طالب مور او یا هم د امریکایي پوزي مور ده خو دوی جګړه نه غواړي
I personally have never understood why war is necessary
لا جګړې یوازې امریکایي مور کرکنه کوي د طالب لمور به هم ورو
زم ته خدای دې قلار قلارګي چې زما رخو دې خدای دې چاله نور نه خوګي ارسته بچی لري خدای دې چا بچی نه خپکه نور خدای نه وځي خدای دې قلار قلارګي خدای دې روغ ټول مسلمانانه روغ جوړ لوي
د حسیب شهید رپورټ مورید اوریدونکو د امریکا پوزي ډاکټران ویلي د دې هواد په پوزیانو کې د ځانوژنې سطح له 2003 کال راهیسې 80% لوړه شوې ده. د دوی په خبره دا سطح په عراق د امریکا تر حملې وروسته لوړه شوې ده. د پوزي ډاکټرانو دا رپورټ د برتانیې د پوزي چارو په یوه مجله کې خپور شوی دی چې بیتری د فرانسې خبري اژانس مهمې برخې راخیستې او په امیر ساحل یې دراوري.
د فرانسې خبری ایجنس ای اف پی لیکي له 1900 زیږیز کال تر 2003 پورې د امریکایي پوځیانو د خودکشیو یا ځانوژنو سطح ډیره ټیټه وه. دا سطح په امریکا کې د ملکی وګړو د ځانوژنو پرتله هم ډیره ټیټه وه. هغه پوځي ډاکترانو چې دا شننه یې خپره کړې ویلي په 2004 زیږیز کال کې د سرتیرو د ځانوژنو ګراف پورته کېدل پیل شول. دا هغه وخت و چې پر عراق د امریکایي حملې یو کال پوره شوی و. په 2008 زیږیز کال کې 140 پوځي سرتیرو ځان وواژه. دا شمیر د 2004 زیږیز کال پرتله 80% زیات و. د دې شننې تر مخې په تیرو درو لسیزو کې د ځان وژنو ټیټه سطح او بیا په 2008 کې د دې سطحې تر ډیره حده د لوړیدلو وجه شاید دا وي چې امریکا تر 2003 وروسته د عراق لپاره د زیاتو سرتیرو ژمنتیا وښودله او په افغانستان کې هم عملیات روان ول. دا رپورٹ وای هغه کسان چې مړه شول زیاتره پکې نران ول، ځوانان، سپین پوستي او د پوز د ټیټې رتبې خدمتیان ول او د خپګان یا نورو ذهني ناروغیو طبي سابقه هم لرله. نو د دې لپاره د ذهني ناروغیو لپاره د مشورو او پروختون کې د بسترولو سلسله هم زیاته شوه. په دې رپورٹ کې راغلی په 2004 زیږیز کال کې په شویو ځانوژنو کې یو په درې د هغو سرتیرو وي چې هیڅ کله جګړې ته نه ول استول شوي. نو دا ډاکټران وایي باید جګړې ته تر استولو مخکې ځوانو سرتیرو ته مشورې ورکړل شي او له هغوی سره مرسته وشي چې هغوی له ذهني فشار خلاص شي. پر دې ټولو تفصیلاتو سربیره د ډاکټرانو دا نه دي لیدلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته چې له عراق به خپل سرتیري وباسي د خودکشۍ رجحانات څنګه شوي دي. اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو بایده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری و در ورکل
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډي واوري. اردوونکو اوس هم د شام په اړه یو رپورټ دروو. د شام یا سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ شریک استازي کوفی انان ویلي دغه هیواد ته د خپل راتلونکي سفر په ترڅ کې به د شام واکمن او وسلوال مخالفین وهڅوي چې د خبرو اترو له لارې روان تاوتریخوالی له منځه یوسي. هارون بچا په ل واشنگټن رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو پخوانی جنرال سیکرټر کوفی انان چې د سوریا لپاره د یاد سازمان او عرب لیگ د شریک استازیتوب ذمہواری ورپغاړه شوی راپورونه وایي چې د روان خالی پورس به دغه هیواد ته سفر وکړي. نوموړي د زیارت پورس په قاهره کې د عرب لیگ له مشر نبیل العربی سره په ګډه وی خبري غونډې ته وویل چې په سوریا کې وینه تویدنه باید ودرېږي او د مناسب حکومتي اصلاحاتو په عملي کېدو د دغه کشالې د حل لارې چارې ولټول شي. ښاغلی انان دغه راز په ډاګه کړه چې په سوریا بهرنی پوځي یرغل به خبره نوره هم پیچلې کړي. زه هیله من یم چې په اوسني حالت کې څوک هم د پوځي طاقت په وړاندیز په سنجیدګۍ سره غور نه کوي. زه باور یم چې لا ډېرې پوځي شخړې به وضعیت لا ډېر بتر کړي. موږ باید ډېر محتاط واوسو سو داسې دوا تجویز نه کړو چې مرض نور هم سیوا کړي. کوفی انان د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو په عمومي سملا کې پاس شوي د وروستي قرارداد په یادولو وویل چې د دې هیواد د مسلې حل به د عرب لیگ د نوښتونو په رڼا کې په خپله د سوریانو لخوا وموندل شي. نوموړی په دې لړ کې په ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور راوړ. د سوریا خلک مرستو ته اړتیا لري. دوی د بیچارهګۍ په حالت کې دي او موږ باید دغلته د خلکو د وژنو د ودرولو په هدف په ګډه کار وکړو او خپل ډیپلوماتیک کوششونه جاری وساتو. او موږ باید په سړه سینه په حقایقو غور وکړو او داسې وړاندیزونه مخته کیږدو چې ګڼو عمل به ورباندې وشي او ښې پایلې به ولري. د قاهرې خبري غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د عرب لیگ مشر نبیل العربی سوریا ته د ښاغلي انان د خالد ورځ له سفر څخه هیله او خوده چوي ویل د حالاتو په ښه کولو کې به مهم ثابت شي. خو رائټرز ایجنس په خپل راپور کې په هومس خار کې د سوریا د اپوزیشن دی وغړی هادی عبدالله اندېښنې راغستی چې ویلي دی له حکومت سره د ډایالوګ د کوفی انان غوښتنه به ولسمشر ستا نور وخت ورکړي سو خپل سیاسي مخالفین لا ډېر وځپي. ایجنس هم دا راز د سوریا د آزاد پوسټ په نامه د حکومت مخالفه وسلواله ډلې دی وغړی لخلې لیکي چې وایي په دې وروستیو کې چې کله ډیپلوماتیکې هڅې ناکامه شوې نو دا صد حکومت پر ضد هیڅ نړیوال اقدام ونه شو او همدغه لامل و چې موږ وسلو ته لاس کړ. پین حال کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مشر ویلری اموس په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې د همس خار د بابا عمر په سیمه کې په شوې تباهۍ سخته خواشینی شوې ده. په بابا عمر کې شوې ورانه د پام وړ ده. د همس خار دغه برخه په بشپړ توګه تباه شوې او ځان اندېښمنه يم. سو معلوم کوم چې دغه تا چې کوم خلک اوسېدل لاغوی سره سو شو. د مېرمن اموس په کلویل شوې چې سوریا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به حکومتي مقامات او هم وسلوال مخالفین وهڅوي سو د نړیوالو مرستندو ادارو پر مخ ضرورتمندو خلکو ته د بنیادی مرستو رسولو لارې خلاصې کی. د خوراک نړیوال ادارې په ورته وخت کې ویلي د ځایی مرستندوی تنظیمونو په واسطه د سوریا خلکو ته لږ ډیر خوراکي توکي رسولي، خو زیاتوي چې هغه ځایونو ته چې د جګړو د لاسه زیات ځپل شوي دوی لا هم رسیدګي نه لري. راپورونه بیا د سوریا د فعالانو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونو د همس خار له عملیاتو وروسته دا مهال وسلوالو مخالفانو پسې له ترکیې سره لګیدلې غرنۍ صوبې ادلب ته د تګ تیاری نیولی دی. رویټرز ایجنسی د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې د مرستې استازی میخائیل لیبیدیف خبر راغستې چې وایي د القاعده سره تړاو لرونکي جنگیالي دي چې لګاونډایو هیوادونو سوریا ته راوړي او دغلته عام وګړي شکنجه کوي او وژني. په عین وخت کې چین چې له روسیې سره په ګډه د سوریا پر ضد د امنیت شورا پر لپسې دوا قراردادونه رد کړل، تېر ورځ د هیواد د جګړې په ټولو خواو غږ وکړ چې تشدد ودروي او ځپل شو خلکو ته د مرستو ملاوېدل یقیني کړي. راپورونه وایي د دارکم بیانونو په ورکولو بیجنګ هڅه کوي د ولسمشر صد د ملګرتیا لپاره ور باندې لګېدلی او د لویدیځ او عرب هیوادونو تورونو ته ځواب وای. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د په خبر ایجنسی کې د لنډی کوتل ډیگری کالج استولنه لړډی ریموډي رهسی بندي او د ځکهونکو دغلته و چې د ګڼو ستونزو سره مخ دي او په کار ده چې دغه هستولنه زر تر زره کلا او خلاص کړي شي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
د خیبر قبایلی سیمې د لنډی کوتل ډیگری کالج زده کوونکي وای چې د دوی هاستلې د تیر یو کال راهیسې بند کړې شوې دي چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره په دې کالج کې سمو د مخ کې د زده کوونکو ترمنځ د یوې نښتې په محل یو تن وژل شوی وو چې له هغې وروسته ځایي پولیټیکل چارواکو د دې کالج درې هاستلې وتړلې. دوی وایي چې اوس حالات برابر دي او د دوی امتحانونه رانږدې شوي دي او باید د امتحانونو د تیاریانو لپاره ورته دغه هاستلې خلاصې کړي شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې یو زده کوونکی واجد پردی مشال ریډیو ته وای
ټول طالب علمانو دغه مطالبه ده چې موږ له هاستل کلو کړی شي. نو دلته شلمان او بازار او کرمنا او د مختلف لر لرې لوکونه د خلک چرڅې دغه ډېر مشکلات دي. او بل چې کوم د اوس وخت دی د اگزیمونو وخت دی، په دا وخت کې اکثر له طالب علمانو ټول سټډي غونډوي. په دا وخت کې چې کومه سټډي وکړه کومه مطالعه وکړه هغه د اگزیم لپاره فایده نه وي. بل انتظامیې له موږ راغلي یو پاکې مې اپلیکیشن مې ته ورکړی دی. تقریبا دوه درې هفته وشولې چې اپلیکیشن سره پروت دی او موږ په هغه باندې هیڅ غور ونه کړلو.
او د دغه کالج د دولسم جماعت یو زده کوونکی روح الله په دې اړه د ځایي پولیټیکل چارواکو نه صدا سي غوښتنې کوي.
او بل دا خبره چې دوی امن او امان خبره کوي کنه، نو زه انتظامیه ولته دا یو مطالبه کړم چې هغه موږ له خاص سکیورټی راکی او وارډن ذمہداری هغه کاولې کې په هاستل کې، ځکه چې دا موږ یو ضرورت دی او موږ حد جوړیږي په هاستل کې سټڈی کول کنه. نو زما غو ته دا مطالبه چې هغه موږ ته مکمل طور پر سکیورټی راکا د هاستل متعلق هاستل بارکي ډیر غټه مسله په کار د موږ دا کولای شي.
او د یاد کالج دو دولسم د ساينس یو زده کوونکی اسد الله وای چې په هاستل کې ورته ډیر اسانتیاوي وي او دوی په کې خام مطالعه کولای شي.
نو هلته هاستل کې دی چې ماحول هم جوړي، خاموشي ورته د نیم خلک داسې طالب علم کنه خاموشي خو کې زده کولای شي، ماحول جوړي. بل بجلی هغه دی چې کلو کې بيخي بجلی نشته، چې 24 غنټه کې 1 غنټه نه یې کنه کالج بجلی داسې دولینونه بجلی هم خي نور ماحول هم جوړي. نو دلته هاستل کې خلک سټډي کا دلته اوس هر قسم امتحان د پاره سټډي کا اوس ټیسټونه را روان دي، نه پس به ټیسټونه ای پکې هغه پاره ډیر سټډي دلته خلک.
د لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د غوښتنې په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیلدار عبدالنبی سره رابطه وکړه نو دوی وویل خیبر قبائلی سیمی زدکون کی وای چې دوی د پاره دی په دې لنډی کوتل ډیگری کالج کې تړلې شوی ټوله هاستل خلاص کړی شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.